سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام و بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ازادې پاتوکي پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې احمد شیبر به پکې ساسي کوربوي خو تر هغه وړاندې خبرونه ته راځو په بلخ کې د طالبانو والی محمد داوود مزمل نن بیا شاوډنه کې وژل شوې ده د طالبانو ویان زبیولا مجاهد په خپل ټوئیټر باندې د محمد داوود مزمل وژل کېدل تایید کړی دی د بلخ امنیه قمانداني ویان د محمد اسف وزیري هم ازادې رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې چاودنه د بلخ د والی په دفتر کې شوې ده هغه زیاته کړه چې په والی محمد داوود مزمل سربیره د نور کسان وژل شوی او د نور ټپیان دي ځینو کورنۍ ورسنیو بیا ویلي چې لدې چاودنې څخه باندې ډیر ټپیان روغتونونو ته وړل شوی دي دا د طالبانو نومړنی والی دی چې د دوی په اوسنۍ دوره کې وژل کیږي په کابل کې نن غرمه مهال یو چاودنه شوې ده په کابل کې د طالبانو امنیه قمندانې ویانت خالد زدران رسنی او ته په استولي پیغام کې تایید کړی ده چې چاودنه د کابل د پنځمې حوزې د قنبر څلور لارې سره نږدې شوې ده هغه ویلي ماین اپای و بارون کې موټر کې ځای پر ځای شوی او د چاودنې پر مهال چا زیان نه دی اوښتی د بشري حقوقو د څار ادارې فریډم هاوس ویلي چې په 2022 کال کې په نړیواله کچه د بیان ازادي کمه شوې ده د ادارې زیاته کړې ده چې د شمیري په تیرو ولسو کلونو کې پرلپسي مخې ته راځي د په داسې حال کې ده چې د روسیې او ایران په څیر هیوادونو کې د بیان ازادي د کمیدو پر مهال د جمهوریت لپاره هڅې یو بدلیدونکي پړاو ته رسیدلې دي فریډم هاوس د مارچ پر 9 په نړۍ کې د بیان ازادي په اړه خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2022 کال کې د بیان ازادي لړ کې پر 0 درجه درغلو هیوادونو شمیر څوال لسوڅخه درې دیشته لوړ شوې دي او لک تر لګي یو سلو 50 وادونه وسیمو کې درسنۍ او ازادي تر فشارونو لاندې راغلي ده راپور زیاتوي چې د خپلواکۍ او جمهوریت ځپلو یاتونه جنگ کوته تا او د غیر جمهوریت قوتونو لخوا په جمهوریت درو بریدونه دي د فریډم هاوس په راپور کې ترکمنستان د هغو وادونو په فهرست کې چې د بیان ازادي پکې ځپل شوې دریم ځای لري په دې فهرست کې تاجکستان و افغانستان او بیلاروس بیا اتم ځای خپل کړی دی د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په درابڼه کې یو وسلوال برید کې یو پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي دا برید د مارچ پر 8 نیټه د درابڼه په ګرمستان سیمه کې هغه مهال شوی دی چې پولیسو د سرشمیرنې د ډلې ساتنه کوله پولیس یاتوي چې بریدګر په تیښته بریالی شوی دی طریقه طالبان پاکستان د دې پیښې پړه منلې ده او اوکراینی چارواکي ډاډ څرګندوي چې د بخمود ښار له هم د دوی تر کنټرول لاندې دی د اوکراین د پوځ لیدرستیز داسې وخت دا خبره کړې ده چې روسي جګړمارو پرم ادعا وکړه چې بخمود ښار نیولې دي روسي په بخمود کې د واګنر جګړماران ګمرلې او لڅونی ورهیسي له اوکراینی ځواکونو سره په سختو نښته وخت دي د اوکراین د پوځ لیدرستیز ویلي چې په تیرې یو شپه ورس کې په بخمود باندې د روسي څخه باندې سل بریدونه شند کړي دي
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم طالبان من نړیوال فشارونه دې تر مات کړی چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار حقوق ورکړي دا مسله دلته لمیل منو سره په خبرونه کې چیرم په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو په تړاو پروسوی پر طالبان فشار نسیت شوی دی د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل بیان کې ویلي دي چې افغانستان او ټول نړۍ کې به په هیڅ ډول د نجونو او ښځو د حقونو د ترلاسه کولو له هڅو پښان شي بل ورته اروپایي ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندی او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر شیخ محمد خالد بندیزونه لګولی دي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم پر طالبانو د ښځو د حقونو په ارتباط د یو لړ بندیزونو اعلان کړی دی یو شمېر افغان شخصیتونه هم پر طالبانو ژغ کړی دی چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خواله رسنیو کې په خبره کړې پیغام کې ویلي دي چې بهرنیان ټوله ورځ خبره کوي چې ښځو ته په افغانستان کې هم هغه حقوق ورکړي چې اسلام منلی دي خو نور د پوینا په دې سرزوري کوي چې دا ستاسو کار نه دی اشرف غنی وای خو دا د بهرنیانو کار نه دی، خو د افغانان خو د افغان ښځو وضعیت ته رسېده د ټولو افغانانو کار دی. او په وینا یې له بده مرغه د دې لپاره نن د ښځو موضوع سیاسي شوې او اصلي موضوع پاتې ده. بلخوا پخواني ولسمشر حامد کرزي بیا په ټویټر کې د طالبانو پر سرپرست حکومت ژغ کړی دی چې د یوه آباد پرمختللي او پر ځان بسیا افغانستان لپاره د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي او افغان ښځو ته د تعلیم او کار زمینې برابرې کړي. په ورته وخت کې د پخلاینې د عالي شورا پخواني مشر عبدالله عبدالله په ټویټر کې د ښځو د حقونو په ارتباط ویلي دي چې دوی ته اجازه ورکړي چې تعلیم وکړي او د کار مخه دی نه نیسي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړو خیل او د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد ته بلنه ورکړې ده. د خبرونه تاسو د فیسبوک لاري هم کتلی شئ. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر د نړیوال فشارونو په ارتباط د سره شریکوم چې ازادي راډیو ته راستولې.
مالی فشارها رای حل نیست. ما بارها
د فشارونو راوړل حل لاره نه ده. موږ په بیا بیا پر دې ټینګار کړی دی چې تفاهم، ډایلاګ او مکالمه کولی شي چې حل لارې رامنځته کړي. فشارونه اصل نتیجه نه ورکوي. دا چې ځینې ذمهوار په تورو لیستونو کې داخليږي یا بندیزونه پرې لګول کیږي، دا د هیڅ لوري په ګټه نه ده. غوره دا چې د دې پر ځای له متقابل اعتماد او تفاهم همداراس خبرو تورو استفاده وشي چې سره لري واټن رالنډ شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه لکه څنګه چې مخکې ویل په فیسبوک کې ووینئ او د ازادي راډیو په ویب سایټ azadiradio.com کې واورئ. په فیسبوک کې تاسو کولی شئ چې خپل نظریات هم را سره شریک کړئ او ستاسو نظر، ستاسو تبصره به د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره هم شریکه کړو. را به شم لومړی شینکی کړو خیل ته. اغلی کړو خیل، څه فکر کوئ چې دغه نړیوال فشارونه چې د مارچ له اتمې راوروسته چې ورته ګورو یو څه زیات شوي دي، دا به طالبان دې ته رامات کړي چې نجونو ته د حق ورکړي چې تعلیم وکړي او د کار زمینه ورته برابره شي؟
سلامونه. دا خو داسې د طالبان چې اوس په حاکمیت باندې د خودي مسؤلیت او دنده ده چې د تعلیم لپاره هر هغه فرصتونه برابر کړي کوم چې ورته ضرورت دی. او تعلیم خو حق دی. زه نه پوهېږم چې ولې د تعلیم موضوع دوی دومره کلک نیولې او کومه معامله ته پریښې ده چې دا معامله کې او بالغه به نجونو ته حق ورکړي. دوی په صفت یو حاکم ډلې اوس په افغانستان کې دي پاتې راغلي دي چې دغه مسؤلیت د افغان ولس په وړاندې باندې ادا کړي. نو دا چې بهرنیانو دوی نه غواړي کور د بهرنیانو آباد چې دومره لا د افغانستان د خلکو په فکر کې دي، یا کوم هغه اواز افغان مېرمنې له داخل او بیرون نه پورته کړی دی او دوی مجبوري چې هغوی ته غوږ ونیسي او د خپلو خلکو او د بشري حقونو سازمانونو فشار لاندې راغلي. دا موضوع بار بار دوی ته یادونه کوي او دا خاصه د دوی مسؤلیت دی چې په دې باندې فکر وکړي، ځکه چې تعلیم حق ته او د افغانستان پرمختګ به صرف د تعلیم او د معرف او د لولو زده کړو لارې به تضمینېږي، نه داسې په ټوپک او په انتحار او فجار باندې. نو دوی په متاسفانه په دې کې پاتې راغلي او که هر څومره دا بندیزونه هم راشي اوربان راشي، دا ښه ده چې اقل دا احساس ورته پیدا شي چې کومه کړنې چې موږ کوو دنیا ته قابل د قبول نه ده، ګرچې د افغانستان داخلي موضوع ده او د دوی مسؤلیت ده چې باید دغه ناقصه رفع کړي او نور د افغانو مېرمنو حقونو باندې
مننه اغلی کړو خیل. البته یو هیله له تاسو ګمان کوم چې دغه ګوشکی چې مو په غوښ کې ده دغه د سیم شوري یو څه اواز کوي. نو رابشم آزاد صاحب ته نجیب آزاد، تاسو څه فکر کوئ چې نړیوال فشارونه به طالبان دې ته رامات کړي چې د ښځو د تعلیم موضوع حل کړي او د کار زمینه ورته برابره کړي؟ آزاد صاحب سره اورو.
سلامونه درنښت اوسم ژغه اورې
بلیو.
نړیوال فشارونو بحث تکرازو لبه د مردا په تیرو اتل سونو نسمیاش کې نړیوال فشارونه د طالبانو په افرادو لګول سوي دي. تر دې وړاندې د اروپای ټولنې تر بندیزونو وړاندې چې په دغه دوه طالبانو یې لګولې دي، کابو یې وایو نیمیاش وړاندې د متحده ایالاتونو ولسمشر هم خپل خبرې کې د ځینې طالبانو په مشر طالبان یې سفرونو د منډیز یادونه وکړه. اوس که چیرې د افرادو بحث راځي نو دلته ممکن هغه فرد نه بیا بل فرد وي، او د دې ترڅنګ تر دې وړاندې هم هغه کسان چې په ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په هغه تور لیست کې دي هغه وتوانېدل چې سفرونه وکړي. موږ د طالبانو هغه وزیر چې په دې تور لیست کې ولیدی چې هغه ازبکستان ته سفر وکړي، د معدن وزیر البته، او د دې ترڅنګ د ځینې د سیمې د هیوادونو سره هم دی وخت نا وخت لیده کاته کوي. دغه بندیزونه تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې، نتیجه ځکه هم نه ده ورکړې چې نور هیوادونه چې طالبانو سره ځینې راکړې ورکړې لکه ایران او پاکستان او چین او منځنۍ آسیا او روسیې پورې هغه هم د دغه بندیزونو څخه سرغړونه کوي، ځکه که چیرې سفري بندیزونه په اشخاصو ولګېږي هغه بل کوربه هیواد مکلف دی چې دغسې اشخاصو کوربتوب ونه کړي یا ویزه ورنه کړي. اما دا ولیدل شوله چې هیوادونو هم نورو هیوادونو هم د دې څخه سرغړونه کړې ده. زه فکر نه کوم چې تر هغو چې د طالبانو پر واکمنۍ یا د طالبانو پر کومه ډله چې دا هر نوم چې ورکول کېږي د ځان تمارات وایي په هغو باندې مستقیمن یا د هغو په مسایلو کې مستقیمن نړۍ دخیل نه شي، تر هغو به تاثیر ونه لري. مستقیم څخه مې هدف دا دی چې تر اوسه پورې د افغانستان په قضیه کې د دویم او دریم هیواد له زاویې یا عینکو څخه کتل کېږي، او هغه وضعیت چې دویم او دریم هیواد په ځانګړې توګه پاکستان نړۍ د طالبانو یا د افغانستان په وړاندې کوي، د هغه وضعیت یا د هغه ستراتیژۍ په اساس باندې ځینې پالیسۍ یا پریکړې کېږي. په ټوله کې ویلی سمه چې دغسې بندیزونه تر اوسه پورې البته په دغه تیرو اتلسو نولسو میاشتو کې د طالبانو په کړو وړو کې تغییر نه دی راوستلی، بلکې
طالبانوبخشي تر اوسه چې ورته ګورو په تیرو څه باندې شپاړسو میاشتو کې شاوخوا چې طالبان واکمنان شوي دي دویم ځلې په افغانستان کې، هیڅکله هم د دوی په چارواکو دغسې بندیزونه نه و لګېدلي. مثلا د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو اروپایي اتحادیې نه د نړۍ د یو شمېر بهرنیو چارو د وزیرانو بیان زما مخې ته پروت دی، په دې کې د استرالیا، بلجیم، کاناډا، ډنمارک، فنلنډ، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، بریتانیا، سعودي عربستان، هالند، نیوزیلند، ناروې، جنوبی کوریا، اسپانیا، سویدن، سویزرلند، ترکیه، متحد عربی اماراتو او د امریکا د متحده ایالاتونو او همدارس د اروپای ټولنې د استازي په ګډ بیان کې پر طالبانو ژغ سوې د ستاسو د شزو حقونو رعایت کړي. فکر نه کوي چې دغه فشارونه حتی که د بیانونو تر سطحې هم وي یو ډول زیات شوي دي؟
په دې کې شک نشته چې زیات شوي دي، لکن زه یې پر تاثیراتو باندې بحث کوم. ګورئ، تر دغه ټولو دغه تاسو چې د دې هیوادونو یا د دې هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یادونه وکړه، تر دې ټولو معتبره اداره ملګري ملتونه دي. په ملګري ملتونو کې د امنیت شورا ده. د امنیت شورا کې له کلونو راهیسې د طالبانو ځینې کسان چې د ترهګرو په لیست کې دي او سفري بندیزونه پر لګېدلي وو، هغه موږ ولیدل چې هغه د طالبانو د کابینې غړی دی او هغه ازبکستان ته سفر کوي، یا د ازبکستان د کابینې مشرانو سره ویني او هغه رسمي کېږي، او په هغه باندې هیڅ عکس العمل نه ښول کېږي. یعنی زه په تاثیراتو بحث کوم. دویم بحث دا دی د افرادو، په افرادو باندې کله چې بندیزونه لګول کیږي افراد ممکن د همدې فرد په ځای بل څوک سفر وکړي. په همدې موضوع کې د همدې وزارت په چوکاټ کې چې دغه دوه کسانو باندې اوس بندیزونه لګېدلې دي، تر هغو پورې چې دغه ایدیالوژي او په دغه تحریک چې د طالبانو تحریک ورته وایي یا امارات چې ورته وایي، په دې ټوله باندې په کل کې بندیزونه لګېږي، تاثیر نشي کولای. ګورې، د مثلا حیبت الله دی، حیبت الله باندې بندیز ولګي چې تاثیر څه دی، هغه خلکو ته لا مخ نه ورشي، نو سفر خو بیخي نه کوي. یا د دی مثلا د وزیرانو مشر دی چې رئیس الوزرا ورته وایي یا نور اشخاص دي، د مشر نه تر کشره پورې په دې ټول تحریک باندې بندیز ولګيږي، دغه تاثیر به تر دې چې د یو درې
مننه آزاد صاحب مننه
بندیز لګېږي تر هغه به تاثیر خورا ډېر وي.
مننه اغلی کړو خیل، تاسو څه فکر کوئ؟ فکر نه کوي چې دغه فشارونه یو څه زیات شوي دي؟ آزاد صاحب، د ملګرو ملتونو مسلې ته هم یادونه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت په خپل بیان کې دا خبره وکړه چې په هیڅ ډول د افغانستان په شمول په نړۍ کې د ښځو د حقوقو له مسلې راپښا کېدای نشي، او د یوناما مشي روزا او تنبایو چې کومې خبرې وکړي ډېرې سختې وي. یعنی په مقایسوي شکل تر مخ کې دغه فشارونه زیات شوي دي، بیا هم تاسو فکر کوئ چې دغه فشارونه نتیجه ورکوي او کنه؟
که فشارونه زیات شوي دي لپاره چې بندیزونه زیات شوي دي، افغان مېرمنه تقریبا ټول حقونه اخیستل شوي دي، حتی حق د کار چې مې ډوډۍ خوړل شوندي پاتې سي، نن که افغان ولست ولکه ول قحطی سره مخته او د قحطی په صفه کې مطمئنه ما چې نه همیلنه چې تهدیدیږي په هغه کې اکثریت خلک دي ځکه چې کله چې دوی کار ته لاسرسی نه لري او دغه کونډې چې سرپرست وي د کورنۍ وینل دي نه لستر نه دوی بل څه کېدلی شي د دې لپاره چې دا بندیزونه دومره زیات شوي دي نو ځکه عکس العملونه او همدارنګه د افغانو مېرمنو کوم فعالیتونه چې د باندې دي او کوم فشارونه چې دوی د باندې نه راوړي نو هغوی مجبور یي چې بینالمللي ټولنې ته هغه یو شان ته ځواب ورکړي نو دا ښه ده چې اقلا دا د افغانستان موضوع یا د افغانستان د مېرمنو او د نجونو حقونه په اصطلاح بار بار یادیږي او په هر مجلس کې دې یادونه کېږي اما زما په نظر باندې تر اوسه پورې بینالمللي ټولنه افغانستان موضوع ته لومړیتوب نه ده ورکړی ځکه چې دوی په یو بل کپل شوي جنګ کې چې د هغه د اوکراین او د هغه پایلې دوی ته سختې تمامېږي ورځ په ورځ باندې خپل اقتصادي او سیاسي فشارونه را روان دي دوی لپاره اوس لومړیتوب هغه ده نو زه فکر کوم تر اوسه پورې به دوی په همدغه بندیزونه باندې هم خلک ولګوي هم ځان ولګوي هم دا موضوع یو رقم زودي ساتلی تر څو پورې د اوکراین مسله یو طرفه شو بالغ به زه فکر کوم شاید بیا دوی یو جدي تصمیم د افغانستان په برخه کې واخلي
مننه اغلې کړوخیل د خبرونه بل میلمنه عادل بهرام نظامی د جمهوریت غشتونکو د ملي ګوند مشه او مؤسس هم د خبر په خبرونه کې را سره یوځای شو د دوی هر کله کوم اغله نظامی تاسو فکر کوئ چې نړیوال فشارونه به طالبان د ترامات کړی چې لشتر لشه په ډیر کم وخت کې په افغانستان کې د نجونو د مکتبونو پایل دی نوروز ته کم وخت پاتې دی نن چورته ګورم دا د مارچ نه مده یعنی تر دو هفته کم وخت پاتې دی آیا دوی به مکتبونه پرانیسي او شوزو ته به د کار حق او اجازه ورکړي
ډیر زیات مننه تاسو درنو میلمنو ته د ازادي درنو اوریدونکو ته السلام علیکم یقینا چې ډیره مهمه موضوع ده اوسنۍ وضعیت افغانستان هیڅ د منلو وړ نه دی نه نارینه او ته نه ښځینه او ته او کله چې موږ دوه کم وخت ګورو کده کله چې د یو نیم کال نه زیات چې د نږدې دوه کالو تر رسی دې د فیصله ونه شوې کړلای چې مکتبونه پرانیزي حتی یا مېرمنې کارونه تفریق دي حتی پنتونونه هي هم بند کړل نو فکر نه کړم چې دومره دې به زر په دو فیصله بریالي شي ځکه چې دلته نه کومه مقرره موجوده نه کوم قانون موجود دی نه کوم مقرره موجود دي کله چې اساسي قانون نوي کله چې مدني قوانين نوي زه فکر کوم چې د دوه مسایلو تنظیمول په فرمانو باندې نه کی او کله او توافق ته هم نه پیراسي تاسو ولیدل چې کله کوم فرمان چې ورکړل کی بیا هغه په ډیر زر هغه بیرته ردی بلو کتو کې خپل مشکل ورسلی دي کوم دوه مسایلو باندې چې څو داخلي مشکل دی خپل حل نه کا او د یو قانون په افغانستان کې حاکم نشي زه فکر کوم چې دا ډیره مشکل وي چې د داسې زرت زر په دوه مسلې ته تفاهم ته ورسي او یو چې بهرني فشارونه او هغه فشارونه ته که توجه یقینا تاثیر بوول نه لیدي د هغو فشارونه د افغانستان د میرمنو چې خپل غږ کړی دی په داخل او د خارج د افغانستان کې د هر ورځ کانفرنسونه لیدي مظاهرې لیدي لاریونونه لیدي او د خپل غاغې په نړیوال دوه مجبور کړی دي چې باید هر اقل اند دوه خځو حمایت وشي اما زما په نظر کې څو مخسکل نشو او د خپل د داخل د افغانستان کې یو قوي حرکت پورته نشي دا مثلا ماته ستونزمنه ښکاري ولی نه حل بشي و نه پذیر
مننه د مدني فعال زویدی اکبر سرګندونی لرو چې د سیشن بي پورسي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وکړي او د نړیوالو غوښتل چې طالبان باندې فشارونه زیات کړي دا سرګندونی سره و
بي کلیر دټ دیر ویل بي نو انکنډیشنل انګیجمنت وذ د طالبان انلس
تاسو باید په ډاګه کړی چې له طالبانو سره د دې اساسي شرطونو له منلو پرته تعامل ونشي د اقداماتو کې باید دا شامل ووسی چې د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکولو پرته د ملګرو ملتونو لوړپوري چارواکي افغانستان ته سفر ونکړي زه پر تاسو غږ کوم چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ ورکولو په ګډون هیڅ ډول مشروعیت مه ورکوي
د مدني فعال زبیدی اکبر سرګندونی ماوریدی آزاد څه فکر کوي چې دغه د حل لار ده چې په طالبانو باندې داسې فشارونه راشي چې ملګرو ملتونه هم خپل استازي افغانستان ته وانستوي، یعنی یو ډول روابط ورسره قطع کړي، آیا دا به طالبان دې ته اړ باسي چې د نجونو مکتبونه پرانیزي او پوهنتونونو ته پرېږدي؟
د ملګرو ملتونو موجودیت په افغانستان کې اوس مهال دوه ډوله ده. یو هغه چې د بشري مرستو لپاره کوم فعالیتونه چې کوي، د دې تر څنګ هغه د طالبانو سره خپلې سیاسي اړیکې هم پالي. یو نما وخت نا وخت د طالبانو د مشرتابه سره د کاته کوي او ځینې وختونه داسې هم راغلي دي چې حتی په سویس کې د ملګرو ملتونو په تالار کې د طالبانو لپاره یا د هغو لپاره لابي هم سویل، ځینې دا پورونه داسې وچې د ملګرو ملتونو د ادرسه. زه فکر کوم چې هغه اړیکې چې ملګري ملتونه مستقیمن د طالبانو سره لري، که چیرې هغه پریسي نو څه نه څه تاثیرات به ولري. لیکن په افغانستان کې د موجودیت د وضعیت د څار لپاره همدارنګه د بشري مرستو لپاره اړین دی. د دې تر څنګ ګورئ، تغبیرو چې وړاندې هم د سلویش ملونو ډالری هغه د کڅوړو مرسته افغانستان ته ورسله، او دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک ته ځي. او کله چې دوی میاشتو لپاره دغه کڅوړې نوي رسېدلې، نو طالبانو دوه میاشتو لپاره د سرای شهزاده ته د افغانۍ د ثبات لپاره هیڅ ډالر نه وایستلې، او اوس په اونۍ کې 8 میلیونه ډالر دی باسي. دا همدغه پیسې دي چې د بشري مرستو په نوم باندې ځي، اما دا طالبانو د نظام د یا طالبانو د واکمنۍ د ملاتړ یا تقویه لپاره کارول کیږي. نو که چیرې دغسې موجودیت هلته محدود سي، دغسې فعالیت هلته محدود سي، په دې کې شک نشته چې طالبان باندې به څه نه څه فشارونه نور هم وارد سي. خو تر دې تر ټولو مهم بحث دا دی چې نن هم طالبان باندې څوک نفوذ لري، نن هم طالبان د پاره چې په نړیوال سټیج باندې وخت نا وخت لابي کیږي، منفي او مثبت څرګندونې کیږي، کوم هیواد چې کوي پاکستان د هغه له ستراتیژیک ډیپ نه راووتل سي، یعنې غرب دغه ستراتیژیک ډیپ نه راووځي او مستقیما د افغانستان په قضیه کې دخیل شي، چې تر اوسه داسې کار نه دی شوی. نو په مشخصا او مختصرا د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې د وضعیت د څار لپاره د همدارنګه د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اړین دی، لکن همدا موجودیت باید تر همدې حده پورې محدود وساتل شي. نه هغه د طالبانو سره خپلې اړیکې پالر وس هم د ملګري ملتونو د یونما د دفتر راغ راپورونه چې شخص ماته رسیدلې دي، د طالبانو بهرنیو او د کورنیو چارو وزارت مشاورین زیوال ته وخت نا وخت د مشورې ورکوي چې دا په خپل د دېش کارندوی کوي. طالبان ته دا ډاډ ورکوي چې نړۍ یا غربیان یا ملګري ملتونه د دې سره یو ډول نه یو ډول نایلان سوی تعامل لري، او دغه تعامل د طالبانو ته دا ډاډ ورکول په خپل په دې معنا دی چې موږ هر څه کوو، هیڅ ډول تاثیر هم په موږ نشي لرلای. نړۍ که هر ډول څرګندونې کوي، ارې په عمل کې زموږ سره دي. ځینې کسانې په افغانستان کې په کابل کې ځانګړي توګه ملګري ملتونو دوی نما په دفتر کې د دې سره همکاري کوي. نو دا ډاډ باید ترې واخیستل سي، بیا هلته موږ کولای شو چې دا توقع
ولرو. مننه تاسو د ډالر له خاطر د بازار ته د ډالرو د سلو خبره وکړه. د شنبه پورس دا اونۍ طالبانو تقریبا 14 میلیونه ډالر بازار ته ارزښت کړل چې په افغانۍ تبدیل شي او د ډالر ثبات وساتي، او درې ورځې مخکې تر هغه 12 میلیونه ډالر بازار ته د لیلام لپاره وړاندې کړي وو. او دې مسلې ته کرا شو اغلی کړو خیل تستاسو نظر واخلم. ځینې سیاسي کتونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره باید تعامل وي تر څو دوی دې ته مجبور کړي، او یا دوی دې ته وهڅوي چې دوی دغه د میرمنو حقوق ورکړي. او آزاد صاحب خو بیا دې ته اشاره وکړله چې دغه روابط باید یو څه کم شي. څنګه ستاسو نظر؟
زما نظر دا ده چې دغه تعامل چې په مغه حد کې وي، څنګه چې آزاد صاحب وویل، که چیرې واقعا د مشاورین د داخلي وزارت لیږ یا کوم بل وزارت که د دوی د کړنو په اصلاحاتو په خاطر یې تر څو په ولس زیاتر تر تنګ نه شي، دا خو به بهتره وي. بجای داسې مثلا دوی هغه کړنې کوي، کېدای شي دوی باندې دا نیوکې وکړي چې دا موضوعات تاسو اصلاح کړئ، داسې وکړئ، او څه وکړئ. تعاملات که د اصلاحاتو لپاره، تعاملات د دې لپاره چې واقعا هغه کسان چې د اوسني وضعیت طرفدار نه دي او کې پیدا شي هغو سره یو پارتنرشپ جوړ، فکر کوم بهتره ده. یعنی قطع روابط زه طرفدار نه یم، ځکه چې حتی که دوی یوازې پریښودل شي دوی فکر کوم کافی عاید لري او دا چې ولس څومره په تنګ شي څومره په تکلیف شي څومره په سختۍ کې ژوند کوي شاید د لپاره مهمه نه ځکه چې کله چې دوی د مکتب دروازه تړي او کله چې دوی د کار دروازه تړي په دې معنی چې دا ولس نور هغه ارزښت له لاسه ورکړی ورته مهم هم نه ده. هغه کسان چې دوی په کار دي چې ورباندې حکومت وکړي او دوی خپل عواید ولري او هوسا ژوند ولري دوی لپاره کافي ده. یعنی زه فکر کوم چې اوس مرحله کې قطع کول د رابط په هیڅ صورت مهمه نه ده، کله چې دغه ټولې هلې ځلې که چېرې بیا په ناکامۍ سره مخامخ کېږي په د بل اقدام لپاره بیا که دا رابط قطع شي زه ادامه ده. اوس لپاره دا رابط تر څو پورې واقعا دوی په خپل دریځ کې بدلون راوړي او له دغه کومو کړنو چې ولس لا په تنګ کې لاس په سر سي زه فکر کوم دا باید په محدود شکل باندې دوام پیدا
مننه مننه اغلی کړوخیل حکمت اعظمی د جرګې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. اعظمی صاحب خبرونه ته شرح اخلي ک چرته تاسو هم دا موضوع هم دا مسله راځي کوم چې د اغلی کړوخیل هم نظر پی ورکړ. آیا د حل لار دا ده چې په طالبانو باندې نړیوال د فشار راوړي چې روابط سره قطع کړي چې نجونو او میرمنو ته د کار او تعلیم اجازه ورکړي او کنه بل حل لار هم شته؟ اعظمی صاحب سره اورو فکر کوم د اعظمی صاحب سره مو رابطه نه ده ټینګه شوې. بیرته هڅه کوو چې له دوی سره رابطه ټینګه کړو. څه تخنیکي ستونزه ده اخلي نظامي کله تاسو دا پوښتنه وکم څرنګه څه فکر کوي چې آیا له طالبانو سره د نړیوالو د ملګرو ملتونو رابطه که ټینګه شي نور هم ټینګه شي بهتره ده چې د نجونو او میرمنو حق ورکړي او کنه که نور حق ټینګه نشي حق نشو ورکولی؟ بله له هغوی سره مو هم رابطه قطع شوله. بیرته اعظمی صاحب سره ورو
بله او
اعظمی صاحب وبخښئ مخکې مو سوال واخیست که تکرار کړم. اعظمی صاحب دا کله چې خبرونه د فیسبوک له لارې او د راډیو له لارې یو وخت په یو وخت باندې خبرو کله ناکله دغسې تخنیکي ستونزې پکې رامنځته کیږي څرنګه اعظمی صاحب راسره یست؟ دوی نه دي. آزاد صاحب ستاسو انټرنیټ او د اغلی کړوخیل انټرنیټ ډیر ښه ده، څه ستونزه نه لرو او که نه پوهېږم که زموږ مشکل دی. آزاد صاحب څه فکر کوي کسان په دې برخه کې؟ خو ستاسو نظر واخیست دې بلې مسلې ته کرا شو. اغلی کړوخیل مخکې دې ته اشاره وکړله چې په نړۍ کې نور موضوعات مهم شوي دي، نو افغانستان د خلکو هېر شوی دی، د اوکراین جګړې ته اشاره وکړه. نو آیا افغانان به دې ته انتظار چې تر څو پورې د اوکراین مشکل حل کړي بیا به دوی دې ته امید کوي چې د افغانستان مشکل به څرنګه شي؟
وړاندې تر دې چې ستاسو دې پوښتنې ته جواب درکړم، مختصرا باید ووایم چې د ملګري ملتونو فعالیت یا موجودیت یا حضور په افغانستان کې او طالبان سره چې کومې اړیکې دي هغه یوازې د خبرو تر حده پورې نه دي، د مشورو تر حده پورې نه دي، بلکې هغه د مالي حمایت تر حده پورې دي چې ما مخکې یادونه وکړه. دغه 30 میلیونی کڅوړه او همدارنګه ستاسو د راپور له مخې چې ازادي راډیو دا راپور خپور کړی و، 1,412 میلیونه ډالر هغه اکشن یا مارکیټ ته وتل، دا په خپله د طالبانو د واکمنۍ د تقویت د حمایت او د ملاتړ او د ډاډ ورکول دي چې موږ درسره یو، چې دا خورا ډېر منفي تاثیرات لري. یوازې دا نه دی چې هلته د دې سره وخت نا وخت خبرې وشي او ځینې تصاویر دي عکسونه دي په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شي چې پلاني د پلاني سره ولیدلې، بحث تر دې ځایه پورې نه دی. بحث د دې د نظام د ټینګښت دی او هغه نظام چې هیڅ مشروعیت نه لري هغه ته هغه سره مرسته کیږي او دا ډېر ښکاره مرسته کیږي چې دا باید محدود نه باید قطع شي بالکل. دا مرسته ځکه چې کابو 13 میاشتې خورا ډېر وخت دی چې په دغو کې یوازې دا تغییر رانغی چې د نجونو په وړاندې مکاتب بند شوي وو په رومي سر کې. نو دلته یونما او مثلا ملګري ملتونه چیرته و چې دومره وخت کار کوئ نه یوازې چې د نجونو مکاتب خلاص کړه بلکې د ښځینه پوهنتونونه هم بند سوله، دا دویم ګام و، کار هم په بند سو. یعنې هیڅ ډول تاثیر هلته مثبت تاثیر نه دی لرلی. دا چې راځو د یوکرین او د افغانستان بحث ته، دا زه ډاډه یم چې دا مطلقا دوه جدا موضوعات دي او د افغانستان موضوع داسې داسې نه ولا که څنګه چې لیدل کیږي چې دا ناڅاپه یو شپه کې پیښه سوله. دا ناڅاپه یو شپه کې نه ده پیښه سوې. دا د هیوادونو شته، د افغانستان برخه به پرېږدو. د افغانستان هغه دولت چې هلته مکلفیت او مسؤلیت درلودی هغه به یوې خواته پرېږدو. اما نړۍ چې هلته ښکېله وه، په ځانګړې توګه متحده ایالاتونه چې هلته ښکېل وه، دا په یو شپه باندې نه دي سوي. دوی په اصلاح باندې اوورنایټ مسله نه ده، دا د دوی د پالیسیو ستراتیژیو له مخې دا سوي دي. د متحده ایالاتونو د لوی درستیز او د اخباراتو مشر په سنا کې ډېر ښکاره دا خبرې وکړلې چې زموږ د وتو سره شپږتر نه میاشتو دا دولت سقوط کوي. د افغانستان د هغه مهال دولت، یعنې د ټولو مسایلو باندې خبر وه. هلته د یوکراین مسله نه وه راغلې. د یوکراین مسله هم ناڅاپي مسله نه وه. هلته په جرمني یا آلمان کې د رامسټین کمپ د ناټو چې غټ ایر بیس دی، په هغه کې په دې باندې 2021 کې بحثونه پیل شوي وو د یوکراین او د روسیې د مسلې په هکله باندې. نو د افغانستان مسله تر یوکران په دې شخصا زه په دې نظر نه یم چې تړلې وي، اما د لومړیتوبونو بحث دی. په افغانستان د جغرافیې څخه اوس غرب یا نړۍ هغه خطر چې پخوا احساسوي تر اوسه هغه خطر نه دی احساس کړی. که چیرې هغه خطر دی سبا هم احساس کې دی مداخله کوي. نن هم له بده مرغه نړۍ په ځانګړې توګه متحده ایالاتونه او غرب د افغانانو دپاره دی هلې ځلې نه کوي. یا د افغان نجونو یا ښځو دپاره دی هغه هم نه دی ورغلی. دا موږ په دې باندې د دوی په هغه ستراتیژي او پالیسۍ باندې تر یو بریده پورې خبر یو. دا دی د خپلو ګټو دپاره. پرون هم د دوی د ګټو بحث و، نن هم د دوی.
مننه استاد صاحب، طبیعي خبره ده پرمختللو انسانان خپل ګټ ډیر شی درک کولای شي. دا خو یو واضح خبره ده. او تاسو دې ته اشاره وکړل چې دا کومې پیسې تللې دي د دوی طالبانو ته ورکوي. البته تر اوسه پورې دوی دا وایي نړیوال چې دا کومې پیسې چې افغانستان ته ځي دا د دې له خاطر ځي چې هلته بشري مرستې پی وشي. او په ورته وخت کې که چېرته طالبان دغه ډالر بازار ته ارزنه کړي، د ډالر قیمت په بازار کې لوړ ځي او که ډالر قیمت زیات شو خوراکي مواد زیات ګراني شي، بیا د خلکو د خرید وس هم کمیږي. هلته دا بل اړخ هم شته.
ما از لنډ یادونه کوم، ګورې د ملګری ملتونو د راپور لمخې نن 90% ولس د لوړې سره مخ دی د دوه وخت ډوډۍ نه لري. نو په دې 300 میاشتو کې دغه 40 میلیونه ډالر چې هر اونۍ ځي، دا خو د ولس په ژوند باندې 1% تاثیر هم نه دی لرلی. د دې تر څنګ
مثلا وبخشې همدغه چې ډالر ثبات ساتلی دا په خپله تاثیر لري.
همدې ته زه راځم طالبان چې کوم عاید لري، که د ګمرکاتو د خوایي که روایي که ناروایي که قانوني که غیر قانوني، هغه خو ډالر نه دي، هغه خو افغانۍ یا کلداري دي. ډالر دوی د کومه کوي؟ او دا ډالر چې دوی بازار ته باسي دا که د افغانۍ ثبات ساتلی دی، دا یوه برخه ده. اما دا ډالر دوی د کومه کوي؟ یعنی هغه ادعا چې کیږي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو ایجنسۍ هلته په خپله مستقیما د بشري ناورین د مخنیوي دپاره کاروي، دا غلطه ادعا ده. دا پیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک ته ځي. کله چې دوی میاشتې هغه پیسې نه ولاړلې، نو هغلته سرای شهزاده ته یوه روپۍ ونه وتل. دغه ډالر خو دوی نه درلوده، دا په دې مانا چې همدغه ډالر و. نو کله چې د دوی تر واکمنۍ لاندې دي، که دوی د افغانۍ ثبات ساتي یا نه ساتي، دا پیسې د دوی تر واکمنۍ لاندې دي، د دوی په صلاحیت کې دي، دا د ولس دپاره نه کارول کېږي. نو که افغانۍ په خپل ثبات وساتي که ونه ساتي، ولس د لوړې سره مخ دی. په ټوله کې دغه پیسې د طالبانو د رژیم د حمایت لپاره خورا ډېر مهم رول لوبولی دی.
مننه آزاد صاحب. البته داسې د راپورونو له مخې مثلا په د پاکستان حکومت وویل چې کوم افغان سوداګر چې پاکستان ته راځي او دلته څشان خرڅوي، دوی بیرته په اوسط حساب هره ورځ 15 میلیونه ډالر بیرته افغانستان ته انتقالوي. البته دا د پاکستان د حکومت خبره وه. اعظمي صاحب هم په خپرونه کې راسره سو. حکمت اعظمي د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال. اعظمي صاحب اوس خو سره اورو. اعظمي صاحب څه فکر کوي چې نړیوال فشارونه به طالبان دې ته قانع کړي چې لږ تر لږه مکتبونه خلاص کړي؟ مکتبونو ته ډېرې کمې ورځې پاتې دي، تر دوو اونیو کم وخت د نجونو مکتبونه.
ډېره مننه تکل صاحب، تاسې ته ستاسې درنو میلمنو او اورېدونکو ته لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په دې باور یم چې د نړیوال دپاره د افغانستان په افغانستان کې داخلي طالبان پالیسیانې صحیح دي چې مهمه دي، بالخصوص په کې د ښځو د تعلیم مسله ده چې طالبان ښځو ته اجازه نه ورکړې نجونو ته د مکتب او پوهنتونو د کار محدودیتونه، دا ټول ستا. خو زه فکر کوم د طالبانو استدلال نړیوال ته دا دی که چیرې تاسې غواړئ چې زموږ نظام یو نوه ادامه پیدا کړي، او هغه تاسې اجازه راکړي چې موږ په خپل طریقه باندې تر یو څه وخته پورې دا نظام وچلو. اگر چې دا یعنی دا یو صحیح استدلال نه دی، زه دې سره موافق نه یم. مګر طالبانو استدلال دا دی که چیرې موږ د خپل پالیسیانو د خپل هغه سخت دریزو پالیسیانو خلاف لار شو زموږ افراد داخلی بغاوت لار جوړوي او هغه افراطی دلی چې زموږ په مابین کې شته هغه د طالبان د رهبرۍ پر خلاف باندې عمل کوي. نو تاسو موږ تر څو وخت راکړئ په دې کې طالبان ډېر زیات ویشل شوي دي. مثلا په دې کې حقانیان نړیوال ته وایي چې موږ د دې طرفداري کوو چې نجونې مکتب ته ولاړ شي د کار اجازه دي ولري، خو موږ صلاحیت نه لرو. دلته نور جنوبي طالبان چې دي بالخصوص د ایبت الله ډله هغې موږ ته دغه نه راکوي، اجازه نه راکوي، موږ دا کنټرول نه لرو پوره. نو تاسې یو څه وخت موږ سره ګزاره وکړئ، یو څه وخت راته صبر وکړئ. مګر زه فکر کوم طالبان باید هغه ډلې اکلن چې نړیوال ټولنې ته دا وایي چې موږ ته دې اجازه ورکړو، باید عملي اقدامات وکړي. او عملي اقدامات کې یو دا کېدلی شي چې هغه افراطي ډلې، هغه افراطي اشخاص چې په طالبانو کې ډېر زیات دي، هغه منځوي شي او یا هم فکر کوم له منځه ولاړ شي. نو دا یو رای حل دی. په دې کې زما فکر دا دی چې نړیوال ټولنه طالبان ته حوصله کوي، وخت ورکوي، او بالخصوص په طالبانو کې.
مانانا ازادي سپوکي پروګرام لا ازادي راډیو او فیسبوک په مستقیم ډول هم کتلی شي. موضوع مو د طالبان باندې نړیوال فشارونه دي تر امات وی چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار حق ورکړي. په خبرونه کې مو میلمانه دي شینکی کړو خیل، نجیب آزاد، حکمت اعظمی او زحمت شبر ساسو کوربه. اغلی کړو خیل، ستاسو په باور لکه څنګه چې اعظمی صاحب وویل چې طالبان نړیوال وخت غواړي، آیا په دغه وخت کې باید افغان میرمن او افغان جون قرباني شي؟
کاملا نه. زه فکر کوم دا یو بهانه ده د دې لپاره چې دغه وضعیت نورماله وساتي. دوی اصلا کله چې دوی خپل جنګیالي جنګول ابداد د ښځو مکتب ته تګ او د ښځو کار یو بهانه وه چې دا خلاف د شریعت او خلاف د کلتور ده. په مغه هدف او ارمان یې جنګولې دي چې نن دوی کوه مجبور دي چې مغه وساتي. زه فکر کوم چې په یو دوی خپل هغه افرادو سره هم زیاته کړی دی او هغوی په دې شکل باندې استعمال کړی. دا الان چې په اسلام کې ښځه مطلق حق دی، کارم لري چې خپل وغواړي وکړي او همدارنګه زده کړه خو بالکل هغه اساسي او بنیادي حق هم اسلام ورته ورکړی او هم د افغانستان د پرمختګ لپاره د نجونو زده کړه ډېر مهمه دی. ځکه چې که دغه افغان مېرمنه باسواده نه شي، خو همدا نسل چې دا روسي او همداسې بې سوادي او همدغه بهرني استخبارات باید افغانستان د ثبات خلاف باندې به همیشه استعمالوي. زه فکر کوم چې افغان ښځه ولې د دې قیمت ورکي. د یو ورځ نه تاک څومره یو لوی قیمت. تاسو وګورئ چې حتی هغه ډاکټران هم چې فارغه شوي دي هغوی د اگزیت اگزام یا امتحان وانه خصو صرف دي الکانو د نارینه ډاکټرانه واخیسته. مطلق د افغان ولسره جفاره وانه. زه نه پوهیږم چې دغه تعلیم دوی چیرته کړی، دغه مدرسه دا څه رقم مدارس او دیني مالوي د هغه مدارس صرف د افغانستان د ویجاړولو لپاره دا رقم نصاب لري او دا رقم تدریس کړي او دا رقم رهبری
وځلې ده. اغلی کړو خیل، د تور زمخ کې له خوستې و ډاکټر ازادي رډو ته وویل چې د طالبان او چارواکي راغی په دې ولایت کې ماته او ویل چې میرمن مې ناروغه ده، یو شزینه ډاکټره کوي. وای ما ورته ویل چې تاسو په خپل لور باندې تعلیم وکړي چې شزینه ډاکټران پیدا شي. او ازادي رادیو د مارچ د اتمې په مناسبت له کندهار راپور درلو چې شاوخوا نه سوا محصلین نجونې له زده کړو پاتې شوي دي چې په لسګونو یې په طب کې وي. ځینو ازادي رادیو ته وویل چې حیرانه پاتې یو چې څرنګه به کوو. او دا خبره هم کوله چې د طب د دوی په وینا د طب زده کړې کې یوه میاشت تریلری پاتې شو، مجبور یو چې بیرته تل سره یې شروع کړو. نو څوک حیرانه پاتې شي چې د دې وطن هغه آینده به څرنګه شي چې د خلکو د صحت تضمین حتی کوي، د ابتدایي صحت تضمین کوي. یعنی څرنګه که دې مسلې ته راشو، اغلی کړو خیل، تاسو دې ته هیله لري چې یو تغییر به راشي؟ د نوروز ته کمې ورځې پاتې دي چې مکتبونه پرانیستل شي.
امیدواره هغه کسان هغه ډله چې په خپله طالبانو کې نه تنها چې باید دوی د افغانستان د افغان میرمنو لپاره اندېښمن سي چې دوی حق دی، په دوی باید د حق جوړېږي چې باید ورته کار وشي. دوی باید د افغانستان لپاره اندېښمن سي که واقعا دوی ته افغانستان یو زرم ارزښت او اهمیت لري، باید دې کار نه لاس واخلي. درېیم باید همدغه یو تعداد طالبان چې د خپل د بقا او د دوام لپاره اندېښمن دي باید لاس په کار شي او په خپل پالیسیانو کې جدا بدلون راوړي، او هغه څوک چې مقاومت کوي او سخت دریځ یې زما په نظر باید جدا د هغوی مقابل کې باید ودرېږي، او د هغوی لاس منی کې له داسې کړنو چې آخر کې هم افغانستان ته قیمت تمامېږي او هم افغان ولس ته.
مننه آزاد صاحب، څه فکر کوي چې د افغانانو بحثونو ته چې ګوره، حتی په دغه بحث کې نجونې باید د ځان دفاع وکړي او طالبان د ځان دفاع وکړي، او لیکن په عام ډول نارینه مدني فعالان باید څه وکړي؟ له دې فیسبوک ورې خواته چې نجونې مکتبونو ته لاړ شي.
ګورې زبل لنډه یادونه دا وکړم چې طالبان موږ د کابو 15 کلونو راهیسې پیژنو. د لومړۍ دوره مو ولیدله شل کاله چې دی وجنګېدل، او په کومو سیمو کې چې وخت نا وخت لنډمهال لپاره به دی واکمن و، د دې واکمنۍ هلته لیدل کېده، او دغه دی چې نن ټول افغانستان باندې واکمن دی. اتلس میاشت کې دا مو ولیدله. د دې په فکر، د دې په پالیسي، د دې په ایدیالوژي کې د تغییر توقع بیخي نشته. راځه به تاسو پوښتنې ته چې د انجونو ترڅنګ افغان نارینه باید څه وکړي، دا بحث د افغان انجونو نه دی، دا بحث د انسان دی. یعنی ډوډۍ یو کالی خو په مابس کې یو بندي ته ورکول کیږي، لکن دغه څخه ازادي اخیستې وي. د افغان انجونو څخه د ژوند ټول حقونه پرته له دې چې یوازې د هغه یو ژوندی جسد دی او ډوډۍ خوري او بچشي، دغه نه پرته نور ټول حقونه ځنې اخیستل شوي دي. له بده مرغه د نن په افغانستان کې وضعیت داسې دی که نر وي که ښځه وي، هغه خبره کوي نو هغه له خورا ډېره کړاوونو ستونزو سره مخ کیږي. تر دې وړاندې یو استاد ونیول سو، دی هغه یو نیم میاشت هلته بندي و، او هغه مجبور سو چې هغه اوس هغه فعالیتونه چې د انجونو د حق لپاره مبارزه کوله هغه ونه کړي. هر ډول شکنجه سوی دی او هر ډول د ګواښونو سره مخ دی. په افغانستان کې دغسې یو وضعیت دی. دا چې کوم خلک د باندې دي، کوم افغانان چې د باندې دي، که نر وي که ښځه وي، د هغو مکلفیت څه دی؟ په افغانستان کې د نجونو باندې زده کړې بندې شوي دي، اما دا امکان خورا ډېر شته چې له بهر څخه ځینو نجونو ته په یو مشخص ایریا کې یا ساحه کې د زده کړو زمینه آنلاین مساعده شي، چې هغه سبې هم د تر ډېره بریده پورې ځان ستاینه دې نه شي. ما 300 بورسونه د افغان نجونو ته البته د امریکن پروجیکټ انسټیټیوټ دخوا واخیستل، چې هغه خورا ډېر ګران بورسونه وو. د دې ترڅنګ په نورو معتبرو سټیجونو باندې باید چغونه پورته شي. یو د ملګرو ملتونو یا د دغه هیوادونو خپل هغه دي بندیزونه دي، د خپل پریکړې دي پالیسیو له مخې. یو د افغانانو په ځانګړي توګه د افغان نارینه او هغه چې په بهر کې دي، د هغو مسؤلیتونه دي. دلته محاکم ستا په نړیواله جزایی محکمه کې همدا اوس ما په دې باندې عریضه کړې ده، او دا عریضه روانه ده. نو یوازې د فیسبوکي مسایلو نه هاخوا هر نارینه هر امکان چې لري، که د آنلاین زده کړو امکان لري، که خپل تدریس ولې یا د بل ادرس د دغه تدریس زمینه برابرول شي، د افغان نجونو لپاره دا باید برابر شي. که د اقتصاد په برخه کې څه ناڅه مرسته د نجونو سره په افغانستان کې کولی شي، چې کتاب را واخلي او په یو کور کې د یو ډلې کې کښېني، مطالعات وکړي، هغه دې وکړي. او همدارنګه په هغه هیوادونو کې چې دا افغان ډایسپورا ووسي، په هغه هیوادونو کې وبخښي، دغه هیوادونو په حکومتونو، دغه هیوادونو په د قوانینو جوړونه کوم انسټیټیوټونه چې دي، کغه د دې پارلمان دی، کغه د دې مثلا سنا وی دی، پیغو باندې فشارونه راوستل د هغو هیوادونو د یا کوم ایالت کې چې کومه وړاندې وشي، دغه ایالت کوم استازیتوب چې په هغه هیواد کې پارلمان کې چې دغه وکیلان سره لید کاته، همدارنګه په نړیوالو محاکمو کې رایس کول، دا امکان لري چې د افغانستان وضعیت یو 30 ډیګري ډیر ژر.
مننه آزاد صاحب. اعظمي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا عادي افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې دي او یا د افغانستان دننه چې کوم کسان دي، دوی کولی شي په طالبانو فشار راولي چې لږ تر لږه 2 اونۍ وروسته د نجونو مکتبونه او پوهنځي پرانیسي؟
زه د دې پوره طرفدار یم، او په دې باندې باور لرم چې دا هڅې نتیجه ورکوي او مثبت نتیجه ورکوي. که په داخل کې طالبان اجازه نه وکړي افغانې خوندي راوتلی شي خارج کې، بیا هم آنلاین
نه له خوندو پرته د نارینه وو خبره هم مطرح ده. یعنی تر اوسه پورې خوندو او نجونو مختلفو ځایونو کې مظاهرې کړي دي او خپل حق پورته کړی دی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې مخکې مې د وی فعال زبیدی اکبر ژغ هم له اوریدونکو سره شریک کړو، چې هغه هم وایي چې طالبانو باید فشار راوستل شي. لیکن هغه کسان د طالبان هم د افغانستان دي د همدغه ولس خلک دي که یو څوک یو طالب پیژني لا غلارې د فشار راولي یا لبل لار راولي ځکه چې راتلونکی کال وخت ډیر کم دی راتلونکی کال افغان جون مکتب ته لاړ نه شي نو خو ډیر به شرایط خراب شي او وضعیت به ډیر ګډوډ شي څنګه
دیکھ شک نستا مگر مسئلہ دا چې طالب پدی پیږي چې پما باندې امریکا دا فشار نه زیاتوي یعنی کچیر تاسو فکر وکړئ که امریکا یا نړیوال ټولنه طالب ته د اختیار ورکړي چې تاسو خپل په پالیسیانو کې داخلي پالیسیان تغیر نه راولي نرمښت نه راولي موږ د دې یو نظریه ورکړي چې طالب رهبرانو باندې حتی نظامي اقدامات کولای شي فکر کوم طالب په هغه وخت کې دا بیره پیدا کولای شي طالب د افغان څخه نه بیریږي د افغانان څخه نه بیریږي طالب د امریکا د خارجان څخه بیریږي چې مثلا د هغه یو نوو د دې نظام ثبات ګډوډ کولای شي اوس دوم مسله چې ډیره مهمه ده زه فکر کوم هغه حرکتونه چې اډوکیسی کوي د خوایي کوي د شوزو طالب لپاره په افغانستان کې زه فکر کوم دا باید اصلی وسیر په دې کې ځنی اصلي دي لیک شک نسته خو ځنی بیا متاسفانه یو پروژه شکل مخلي چې هغه د ټول حرکت د ټول هغه کاست چې مختزي هغه ته ځان رسوي ځنی ګروپونه جادي
البته طبيعي خبره ده دا خو یو خود جوش حرکت شي طبيعي خبره ده چار ډول خلک په کرام مخته کې دی سي نو د دې له خاطر چې څوک دې ته انتظار شي چې یو څوک پروژه کارونه کې نور هم شاته پاتې شي او ځانونه شاته کې بیا خو نتیجه نه ورکوي
د دې لپاره چې تاثیر زیات شي تکل سه باید
هغه شیبر یم اعظمي سه
بخښه شیبر سه د دې لپاره چې تاثیر زیات شي په کار داده چې هغه حقيقي حرکتونه او هغه افراد چې واقعا د افغان خوند سره وانشو سره صحیح او حقیقی مغلری همدردی لري هغه باید اجازه ورنکړي چې په دې مابینسکي داسې خلک راسي چې دروغي وي او حقیقي کار نه کوي باید هغه مخنیوي مو کې زه فکر کوم دام تاثیر زیاتولای شي چون چې کچیرې غلط افراد وي پروژې حرکتونه دلته ایجادېږي بیا هغه په دې پروسه باندې منفي تاثیر کولای شي
مانه نازمی سب اشتن کی کرو خیل چه فکر کوی چه سرقم حرکتونه پکار دی چه منسجم شی او منظم شی ترسو طالبان دیتا واداره که چه دن جونو مکتبونه خلاص که او پانتونونو تای پریشتی پخبلا تا طالبانو دنن هم زین کسان شتا آیا لحاقوی سر ارتباط تینگ شی لکه عباستان اگزی چه سوزه لدن جونو دا مکتبونو دا پرانستو خبره وکره او یا هم لطالبانو سر همکار فاروق اعظم دا خبره وکړه چې د نجونو له مکتبونو د القاعده شبکې بل بڼه م جوړوي چې یعنی یو ډول اختیار ورکو چې ساسو نظام به سقوط کړي څنګه
ګوري اما سره به وویل چې دنیا اوس د جنگ په ناورین کې اخته ده او افغانستان ته اوس لومړیتوب نه ورکړي دا نه دي سونه چې طالبان راتګ او د اوکراین جنگ سره تړلی ده اما اوس دنیا لپاره د اوکراین جنگ ختمول هغه ته مهم تر ده او هغه کومه چې دوی انتظار کوي نو افغانستان لپاره به روس ته اقدام وکړي فعلا په همدغه بندیزونو باندې دوی ځان هغه کړی ده قانع کړی ده د افغانستان د موضوع ته څو پورې چې د دنیا په اجنډا کې لومړیتوب پیدا نه کړي زه فکر کوم په همدې شکل به روان وي او دا ظلم و زیاتی به روان وي یو خدا مهمه ده چې همدغه د غلط و پالیسی مقابل که مقامه په داخل که باید موجودی اعتراض موجودی نظر ورکلیسی اعتراض ورکلیسی خبر نشوشی ده مهمه ده او افغان انجونی او نارینه و کورنی هم باید حمایت وکی چه بار بار غوښتنه نوی که دی خونزوی او دی کار هم ده مسئل بله مسئله مهمه ده چې دنیا که واقعا افغانستان سره کمک وی لویترین کمک وی همداوی یا د طالب او د نورو هغه ډلې چې همیشه به افغان حکومتونه ننګولې دي چې د پاکستان لاس تر څو له افغانستان نه قطع نه شي دا همیشه هم غلط مشورې ورکوي او همداسې دا رقم لاس وهنه کوي چې یو څه اندازه دوی بې تجربې دي یو اندازه دوی غلط مشورې او دا غلط عالمان چې هلته کښېنولي فقط د افغانستان د تبایي لپاره دغه کسانو لاس باید په واقعي شکل د افغانستان نور لنډ شي ځکه چې په انګلیسي کې چې وای انف از انف دا مهمه ده درېم راز دا چې دنیا باید واقعا طالبان دې ته جوابګوی کړي ځکه چې څرنګه چې راوستو جمهوریت په وننګ او اختار ورکه کومکونه باندې قطع کټول امکانات تر قطع کټل سو پوری خود په خود د نور امکانات موجود نه واخر ک د هر چا خپل شخصي ژوند مهم وسو. نو داغه موضوع ده چې امریکا او دغه تلافیان به دا موضوع ډېر جدي ونیسي. دوی پوره یو لس واخېسته طالبان ته په لاس کښې ورکړه او اوس د طالبان چې هر څنګه غواړي مغه رقم سره لوبه کوي. دوی تر اوس پورې دا موضوع جدي نه ده نیولې او دوی کولی شي دوی ډېر مختلفې لارې لري د خپلو حامیانو د خپلو تلافیانو له لارې نه او اوس پاکستان دوی یو یو سر هغه ته همکار دی خو دوی همیشه پاکستان خپل خپلسروی ته پریکړه وه پاکستان خپله شخصي اجنډا مخته به بجای داسې د امریکا اجنډا مخته بوزي یا قطاریان چې دي حتی اماراتیان. زه فکر کوم چې دنیا لپاره تر اوس پورې موږ لومړیتوب نه لرو. هر وخت چې دا لومړیتوب وشو بیا به کېږي. درېیم هغه دایسپورا یا هغه سیاسي حرکتونه او مدني حرکتونه چې باندې دي څنګه چې حکمت عظمی صاحب وویلې دلته خلک ډېر شخصي اجنډاوې مخته بیایي. څوک افغانستان تجزیه غواړي، څوک د افغانستان نوم بدلول غواړي، څوک د پښتون ځپل غواړي یا د پښتنې ښځې نه مني. دلته مختلف حرکتونه چې واقعا نور هم د نفرت او کرکه د افغانانو په منځ کې د طالبانو د وجې نه لا زیاتېږي چې دا د افغانستان د وحدت او د یو پارچګي لپاره یو ستر خطر او تهدید دی. نو دا مهمه ده چې څنګه دغه بیرونی اجنډا بیرته یو ملي او انساني اجنډا باندې بدله سي د افغانستان ژغورنه او د افغانستان ثبات یو ستر اجنډا باندې وسي. متاسفانه ټول هغه حرکتونه هر څوک تر اوسه پورې هغه د نه منلو سیاست پلی ده هر څوک په خپل سره ډنګوي حتی هغه هم فکره چې دي هغه هم سره یو ځای شوي نه دي. زه فکر کوم چې یو ستر ائتلاف، یو ستر اتحاد، یو مهمه یو 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 واقعي اجماع د خلکو منځ کې راتګ او یو دریز غوره کول تر څو پورې بهرنیان هم غوږ ونیسي او له هغو پورې خدای مهربانه سي د اوکراین جنګ د خیره ختم سي چې دنیا دې ته توجه وکړي چې افغانستان کې واقعا دا ناورین چې ده دې ناورین پایله نه تنها چې افغانستان ته خطرناکه د خپل طالبان له تبایي سره مخامخ کړي خو دنیا به هم آرامه پاتې نه شي.
مننه اعظمی صاحب که لتا سو تراشم مثلا اروپایی ټولنه د طالبان په دوو وزیرانو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیر او د لوړو زده کړو پر وزیر ندا محمد ندیم باندې دا رنګه بندیزونه ګټه کوي او کنه؟
شبر صاحب دا تحریمات تر ډیره پورې دغه نه دي موثره نه دي چونچه طالبان به اروپا ته چیر سفر کوي بالخصوص داسې افرادی هغه یو نوی نسل لري چې هغه د بندیزونو نه کم معافیت یې ترلاسه کړی دی او یا بندیزونو کې ندي شامل هغوی استوي. زه فکر نه کوم چې دا ډېر دغه طالبان چې ډېر زیات تشویش کولی سي د یو اړخ څخه هغه دا دي چې یا مالی کومکونه په نظام افغانستان باندې کم سي چې هغه پر دې باندې تاثیر لري او یا هم نظامي اقدامات په دې افراد باندې وستاسي. یعنی ناټو یا امریکا دي دوه ډرون حملې پر هغه افرادو باندې وکړي چې کم چې د نجونو د تعلیم خلاف دي. بیا وګوري طالبان اجازه ورکوي که نه ورکوي. نو او امریکا دا دغه لري د توانایي لري په افغانستان کې مګر نه کوي. نو زه فکر کوم چې
نو ولې نه کوي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم دا تر اوسه دغه موضوع امریکا ته دومره مهمه نه ده. بیا متاسفانه امریکا او نړیوال ته دومره مهمه نه ده چې د طالبانو استدلال دا دی که تاسو موږ نظام ضعیفه کوي موږ د منځه ولاړ شو افغانستان یو کورنۍ جګړې ته ځي او وضعیت به لا خراب شي. یعنی زموږ بدیل نه سکم چې زه دې فکر سره مخالف یم د طالبانو بدیل یو ښه بدیل جوړېدلی شي طالبان په مقابل کې مګر نړیوالې پر دې کانې کړي
مثلا ستاسو په نظر څوک د طالبانو بدیل کېدی شي؟
شیخ صاحب دا خو یو ډېر غټ بحث دی او زه فکر نه کوم چې په دې کې موږ وکولی سره راټول کړو د طالبانو بدیل. دا فکر باید اول بدل شي چې طالبانو بدیل نشته تر څو چې موږ په دا فکر باندې روان یو یا نړیوال ټولنه په دې فکر روان دي که طالب نه وي د وطن نور هم خرابېږي او یا هم کورنۍ جګړې ته ځي. دا فکر چې تر څو موجود وي د طالبانو بقا 100% ده. نو تر څو باید راشئ په داسې آپشنونو باندې کار وشي چې د طالب نه بغیر څه ډول نظام راشي چې طالب هم د هغه نظام برخه وي او په افغانستان په مشترک شکل باندې دغه بحرانونو څخه وباسل شي. خو بیا هم تکرارم طالب نړیوال ټولنې ته دا یو نوی په دې باندې کانې کړې دي کته چې زموږ نظام ضعیف کوي افغانستان بدبختی تر روان دی. په دا خاطر باندې نظامی اقدامات طالبانو پر خلاف باندې نه ناټو نه امریکا دغه او نه نور په سیمه کې وادونه دي ته علاقه مندي شوي طالبانو په افرادو باندې دي دغه وکړي نظامی اقدامات وکړي اکلم تر اوسه پورې. مگر کچیری امریکا او نړیوال ټولنه پر دې پیریش طالب زمور هغه ستراتیژیکی اهداف ته چې کوم په سیمه کې موږ لرو هغه ته نه رسیږي او داخلي خپل مشروعیت نه لري، داخلي پالیسي خراب دي، بیا هغه وخت کې دا ټول دغه سیستم فکر بدلیږي، بیا طالب پر وړاندې باندې به هم نظامی اقدامات شروع کوي او په دې فکر کې به نه وي.
البته او بخشه اعظمي صاحب، فرضاً کله چې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست وایي چې زموږ هوا ډرون نیولې ده او اشغال کړې ده، دا په دې معنی لري چې امریکایان او یا نړیوال لا هم له افغانستان سره دلچسپي لري او دا په خپله آیا طالبان احساس نه کوي چې یو خطر دی؟
ګوري که چیرې دوه مسلې سره د انجونو تعلیم په انجونو باندې بندیزونه بند په شوزو باندې بندیزونه بندول د طالبانو یو اقدام، یو بل زواهری د القاعده مشر په کابل کې پیدا کیږي، دا دوی په پیښه سره مقایسه کو، باوجود چې زواهری پیدا شو ووژل شو په کابل کې، مګر بیا هم امریکا په هیڅ طالب رهبر باندې مشر باندې کم نظامی حمله ونه کړله، هغه نه وشي باوجود دې توانایی لري. نو تاسو فکر وکړئ بیا دې توقع نه کیږي چې امریکا دې په یو داخلي مسله چې طالبان وایي او پنجونو باندې مکتب بندولې پاغه باندې په طالبانو باندې دغه وکی حمله وکی،
موضوع دا نه ده چې خامخا به حمله کوي، یعنی موضوع دا نه ده چې خامخا به امریکا حمله کوي او امریکا به نظامی مداخله کوي په افغانستان کې، لیکن بیلابیل لارې لکه تر اوسه پورې چې ورته ګورو په تیرو سه باندې شپاړسو میاشتو کې چې ورته ګورو دغه فشارونه په طالبانو باندې ډیر زیات شوی دي، یعنی د لومړي ځل لپاره د نړۍ تر شلو د ډیرو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په طالبانو باندې شخ کوي، د لومړي ځل لپاره ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې په طالبانو باندې شخ کیږي، د مونشان په غونډه کې له طالبانو جدي دا غوښتنه وسوه، د نړۍ د بهرنیو چارو شزینه وزیرانو ټولو له طالبانو وغوښتل. د فشارونو ته خو بیا د افغانستان هون یو کمزوری وطن د طالبانو غونډه مطلب میداده، یو کمزوری واکمنان د فشارون ته خو دوامدار سر نشته چټوله، یعنی مجبور سر کیږي.
بله د ته فکر په کار دی، د طالب دا فکر نه لري، طالب د دې وطن سره همدردی نه لري، خواخوږی نه لري چې په دا باندې پوسی شي، مثلا زما دا سرټمبګي د دې ملت سره کم څه زیانونه ورته رسوي، دا فکر نسته سره طالب. په دې فکر کې دی چې تر څو پرې ځ نظام کې هم او هغه نظام رنګول یوازې په نظامی اقداماتو باندې زما په خلاف باندې کله امریکا وکي نظامی چپه کولای شي او هغه نه کوي، نو طالب په دې فکر کې دی چې نور اقتصادي سیاسي دا بندیزونه په ما باندې اصلا تاثیر نه لري، نو دا طالب دومره اوږدمهاله فکر نسي کولای او د دې توانایي نه لري. زه فکر کوم نړیوال ټولنه یو کار بل بهتره کولای شي چې غیر دولتي انجوګانی چې واقعا په صادقانه شکل باندې کار کوي هغه دیتا یو نو د خپل فاندنګ پر اړی باندې کنډیشن کی پر یعنی شرط پر کړی چې تر څو موږ تاسو ته فاندنګ ندر کوو چې تاسو په خپل ټولو پروژو کې اکلن پندوس چې د شزته شزنه کارمندانونه
نه. البته جدي پوزونو برخو کې طالبانو دا خبر ورسره منلې ده، پوزونو پروژو کې د شزنه کارګران شزنه مامورینو ته ځای ورکړی دی چې هغه مرست روانې دي. خبرونه راټولو ډیر کم وخت پاتې دی، په لنډو باندې به آزاد صاحب تاسو نظر واخلم چې حل لاره څه ده چې افغان جلی مکتب ته لاړ شي.
په پډیر پډ متاسفانه دا بویا مچې واځي باستا افغان انجلی نه دی، که افغان انجلی مکتب ته ولاړه هم سی او طالب په نور هم دغه روان وی لکه روان چي دی،
دا اوس خو باس هم داده باس هم داده
افغان انجنو مکتب ته تک مستقیما فشارونه پر پاکستان باندې دی. زه په دې باور یم تر هغه پورې چې نړیوال په ځانګړي توګه متحده ایالاتونه د پاکستان سره په خپل دریس کې بدلون را نه ولي افغان انجنو مکتب ته نشي طالبانو په غیر مستقیم ډول دا اول چې دا پریکړې بل ځای
مننه آزاد صاحب پام دې برخه کې به د اغلی کړو خیل نظر هم واخلم. البته له پاکستان سره په تیرو لسو کلونو کې د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو کم مرستې د متحده ایالاتونو شوې دي په تیرو لسو کلونو را په دې خو اغلی کړو خیل ساسو نظر سره
از دست سر موافقم واقعا د پاکستان لاس به د افغانستان نه قطع شي او طالب سره دا موضوع باید جدي ونیول سي او طالب هم په دې باندې باید پوه شي چې بینالمللي ټولنه په هیڅ صورت د نجونو په تعلیم باندې معامله نه شي کول او دا مسؤلیت دی چې باید د نجونو لپاره دروازې پرانیزي.
مننه اعظمي صاحب، که ستاسو نظر په لنډ وخت.
زه فکر کوم دا خبرو تر څنګ یو ملي خوځښت په افغانستان کې خود جوشه دا باید راپورته شي. طالب به څو نفره ووژني؟ سل نفر، زر نفر، لاک ټول افغانان خو نسي وژلی. زه فکر کوم باید داسې یو غورځنګ لکه د پښتون تحفظ غورځنګ چې په پاکستان کې راپورته شو، دغسې یو غورځنګ په افغانستان کې ضرورت دی چې افغانان په داخل کې نارینه او ښځینه پورته شي او طالب ته ووایي چې نه نور بس. او زه فکر کوم دا به هم ډېر زیات موثرت ولري.
ډېره مننه حکمت اعظمي شینکی کړو خیل او نجیب آزاد چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. له عادل بهرام نظامی څخه هم مننه کوم. متاسفانه وروسته مو له هغوی سره ټلیفوني رابطه قطع شوله. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. Thank you.